د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د زمری اسد میاشتې 28 د 2019 کال د اګست له 12 سره برابر ده او د لوی اختر دوهمه ورځ ده. لوی اختر مو مبارک په دې هیله چې شپې ورځې په امن او خوښۍ کې تیر کړئ. زه نوریاس نوری مو در لومړنی نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. و بوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای په افغانستان کې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې بریتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لومړي اختر د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. خلیل زاد چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي مرکچي پلاوي مشري کوي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هغه د یوې تلپاتې او بایزته سولې ته د رسېدو د هڅو خبره وروسته له هغې کړې چې طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي له امریکا سره د سولې د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د عرفې او اختر په لومړۍ ورځ هم د دوی خبرې تر ناوخته روانې وې. دا د دواړو لورو ترمنځ اتم پړاو خبرې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست له لومړیو پیل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د لویو کابل، کندهار، هلمند، هرات او بلخ په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي وو، د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د کومې لویې امنیتي پیښې خبرې نه دی ترلاسه کړی. افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو د اختر په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو یادونه کړې. که څه هم طالبانو په رسمي توګه د اختر په ورځو کې د اوربند کومه یادونه نه ده کړې، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله زاده د اختر په مناسبت خپل پیغام کې خپل جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپل ملت خدمت او مسؤلیت ته بشپړ پام وکړي. په سرپل ولایت کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 200 ښځو پرون د لوی اختر لمونځ په جومات کې وکړ او په افغانستان کې د امن او سولې پر راوستو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې 15 کلنې سلیمې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جګړو ستړي شوي او په وطن کې سوله او ثبات غواړي. د اختر تر لمانځه وروسته مو دعا وکړه چې خدای دې جګړې بندې کړي او سوله او امنیت دې تامین شي. په افغانستان کې کم لیدل شوي چې ښځې د جوماتونو له لارې د هیواد پر مهمو لکه د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې وکړي او خپلې غوښتنې دې مطرح کړي. په سرپل کې دغه ښځې په یوه خوله د سولې او امنیت لپاره خپل غږ داسې مهال اوچتوي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده او 15 نورې ولسوالۍ هم د دې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې بریتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. تمه ده چې بولټن له بریتانوي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره یو کړي، هغه پالیسي چې پر ایران سخت بندیزونه لګولي دي. بولټن به نن دوشنبه او سبا سه شنبه په بریتانیا کې وي او د نوي صدر اعظم بوریس جانسن د کابینې له یو شمېر غړو سره به خبرې وکړي. امریکا له هغې وروسته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه تلی پر دې هیواد بیرته سخت بندیزونه لګولي، خو د بریتانیا په شمول اروپایي قدرتونه تر اوسه پورې دې تړون ته ژمن پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یوې بریتانوي تېرولونکې بیړۍ ایسارولو له ایران سره د دې هیواد اړیکې کړکیچنې کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. دی به د کاسپیان اقتصادي غونډې په څنګ کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف سره وګوري. بردی محمدوف داسې وخت له مدویدف سره ګوري چې د جولای له 15 په غونډو کې چا نه دی لیدلی. د بردی محمدوف د غیابت داسې ګنګسې زیاتې کړې چې ګواکې دی ناروغ دی، خو ترکمن چارواکو ویلي چې ولسمشر یې په رخصتۍ دی. محمدوف له 2000 چې له 2008 کال راهیسې د منځنۍ آسیا د لوی هیواد مشري کوي، اداره یې د بشري حقونو په سرغړاوي او د سیاسي مخالفینو په ځپلو تورنه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکې اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 20 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکېنۍ کتنه هم نوموړي د 1999 کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځنۍ کتنه کې چې د اګست له 13 تر 20 ترسره کوي، د اوکراین له ولسمشر زلینسکي سره وګوري او په کیف کې د بابیان یار له یادګاري څلې څخه به لیدنه وکړي چې د جرمني نازیانو لخوا په 1941 کال د یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما ټبرو او هم جنس پالو په ګډون د 3000 زیاتو وژل شوو کسانو په یاد جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر زلینسکي د اګست په 1 له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ او تړون لاسلیک کړ چې یو میاشت مخکې د هیواد پارلمان تصویب کړی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1,340,000,000 ډالرو ته رسیده. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د یوې باعزته او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون یو وار بیا د باعزته سولې پر کېدو ټینګار وکړ، خو له هېواده بهر د سولې احتمالي تړون ته شک څرګند کړ.
ایموږ راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایموږ د ملګرو پایتختو کې یا ایموږ د بدبینو یا ایموږ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د حج د سګنی مراسمو په اړه مو د حاجیانو د چارو له یو مسؤل سره خبرې کړې.
تاسو کال الحمدلله د افغاني حاجیانو د پاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سیستم هغه کوي کنه د پیسو سوي
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې بریتانیا ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د سفر له حاله مو خبرو. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وځي اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د یوې باعزته او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره د لوی اختر په لومړۍ ورځ البته پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د خلیل زاد په مشرۍ امریکایي ملکچیان او د طالبانو استازو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اګست لومړۍ پیل کړې. او طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي څو له امریکایي پلاوي سره د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او هغه اعلان ته چمتو کړي. تفصیل د سفیر الله ستانکزی په رپورټ کې اوري.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیل زاد ویلي د سولې یو باعزته او دایمي تړون ته د رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مخته وړي. خلیل زاد په دې موده کې هند، ناروې او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. له ډیرو سختیو سره سره بیا هم د هیلمندیو نښې شته، هم د سولې او هم دیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمن یو ژر ښې پایلې ولري. د دیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28 پلان شوي او د درېدو نه دي.
مایډن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټوټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي، او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړي او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم زیاته کړي چې د افغانستان راتلونکی به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکی باندې نه تعینیږي که ایمو د ملګرو پایتختو کې یا ایمو د بدبینو یا ایمو د گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغه ته په افغانستان کې تعینیږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست رسمن هغه ریپورټونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساویده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استاد چې تللی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی، دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د عرفه او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د لوی اختر دوهمه د شاوخوا ویل کېږي دېرش زره افغان حاجیان د حج د فرضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د حج اکثر مهم مراسم هم پرون تر قربانۍ وروسته پای ته ورسېدل. دغو زیارت کوونکو یو استاذ عزیز الله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعا وکړي. له ښاغلي فضلي سره زما همکار صفي الله ستانی زما رکه کړی او د نور مسایلو ترڅنګ لومړی د دوی د ستونزو په اړه وڅخه پوښتنه کړې چې آیا د مخکنیو حجونو په څیر بیا هم افغان حجیان سږ کال ستونزو سره مخامخ ول کنه؟
واکن هم دا د ټول افغانان د فارغ د خوشحالي دی چې سږ کال الحمدلله د افغاني حجان د فارغ د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سیستم هغه کوي کنه د پیښو سوي ډیر زره پرې شاو فارس مې ارکان دوی وای چې اوجاج در سره غلی و او سره تقریبا 15 نور اوجاج چې هغه مون جمله وی زی خسته وی هغه هم راغلی و. په هغه ویلو کې څه مشکلات و، هم د ترانسپورت مشکلات و، د ډاکټرانو مشکلات و، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي و هغه مناسب نه و. ورسته ورسته د باز شکایتونو نو ورسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ته وکړه. مجبور کې د حج مراسم ډېر ښه تیر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کې اکثر خلکو، نو ډېر ښه مراسم الحمدلله.
سږ کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوکړه د صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څخه کېدی دغه زړو مامورینو سره، نو بیا بار بار زه هم باج نور مشران ورلو د دوی د مسلم سره خبرې وکړې چې ترانسپورت مشکل ور سال کې، او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم فراهم کاری کړي او ښه چمتووالی درلودي. تاسو معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه، او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده شوې. او ښه خبره دا وه چې ډېر علما او افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې څه تاثیري سوله راوړي، او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوالو او جنګو جګړو ته د پای ته رسیدو نو ټول هم دغه درحم دعا وکړه د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به برته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ولادي د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نمرې پروازونه، او دوی به ان شاء الله ولادي په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د خاص قرارداد او سرسوي دغه په واسطه باندې به انتقالیږي به دغه افغانستان ته. خو البته بعضي اوجاج چې د کندهار او نور ولایتو د کابل نه پرواز کړی هغه هم دلته د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی پر صفه خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي هغه کندهار او نور ولایت هم پروازونه لري، نو دا به دغه د پاره یو سہولت.
د افغان حاجیانو استاذی عزیز الله فضلی چې د حج د سګنی مراسم په اړه نور معلومات را سره شریکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د غراز د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاله هم اوریدل شي. په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو پر مختلفو راپورونو سربیره مرکه او د غراز تصویرونه هم لیدلې ان کتلای شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو به هم د اختر په لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر هغې د وینا هغې برخې ته پام اړولی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې کړې دي. اسمت څاروان ورته کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اختریزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولی. ټایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدار رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او د غراز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نورو هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله یې غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چلنج د دې ډلې له لورې کورنۍ ناامني وي. د امریکا دیفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمی په محل ورڅخه کار واخیست. دیفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او انه لس دخیدی مخکې په خبرونو کې مو وردل چې پروند لوی اختر ورځ لومړی ورځ البته د هیواد پاکسر ولایتونو کې په امن او سوله کې تیر شو او د نام نه کوم لوی پیکي راپور نه دی ورکړل شوی، خو ل اختر مخکې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د امن او د زړه بوګنونکو پیښو شاهد وي. یو هم د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې په دې وروستیو کې هغه موټر بم چاودنه و چې 14 تنه پکې ووژل شول او له 140 زیات هم پکې ټپیان شول. اختر که څه هم د ټولو مسلمانانو لپاره د خوښۍ ورځې وي، خو د دا ډول بوګنوونکو پیښو غم لړلي خپل نږدې دوستان او خپل عزیزان په د غم په ټغر کې نیولې و هم زحل او نګیناد دی پیخې قدوه قربانیانې وي. نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په خپل راپور کې اوروي او روي چې د دې کورنۍ لیدو ته ورغلې.
کومه مکمل دار گرفته از دختر رزی می چیزش نبوده
دا د زحل او نگینه د مور جلا ده چه تیرونه د کابل پلویدیس کې په موټر بم چاودنه کې وو وجل سوی. د دغه وجل سوی انجونو مور وای لورانو می غوختل د اختر لپاره خپل بچو ته کالی واخلي خو د پیخي قربانی سوله. هغه چې غریونی ولې خبرې کولې ازادي رادیو ته وویل
یعنی دغه د تبه بدلی باور کو کسه سې دغه مردوم زنده شد. اونجا گرفتم من کالای سوخته دختر کلانو من برم نشان داد. این همه قیه خانش مانده کلش مکمل در گرفته بود. از دختر ریزه می چیزش نبوده نقی پاش مانده بود. گفتن این همه تو چیز هست برد بیاریم. گفتم نه من دیده نمید. این همیش خوب است که بگویم زنده هست پیشم گم شدن و تو توته جانم من چطور سعی کنم او را چطور دست بزنم بگویم آنی دخترم بود.
بوره مور زیاتوی چې زحل درې کال وړاندې واده کړی وو او دوه ماشومان یې چې یو دوه کلن او بل د نهه میاشتو وو ورنه پاتې دي. زحل درویش کلنه وه خو نګینې په اولسم پسرلي پښه یخې وه. دغه غم ځپلې مور وایي چې زحل درې کال وړاندې واده کړی وو.
تا ده بجې شو سعی میکردم میگم بلکې زخمی ستی شده بژردش یک دفعه در آیه دولی دیگه غم ندار. صبح اونم خپای ده جن انده تابوت یکش اونم یک پای یک دسته ده تابوت دیگه شاردن برم سربسته برم ازار کردن که چیز نیست که سعی کنی. اما تابوت های سربسته را دیدم برای یک پاینده قبو دردش را دفن کردن.
د زحل او نگینی مور وای چې نه اختر لري او نه هم خوشحالي. د لونو لغم رازی او ژړا پرته هیڅ هم نه لري. د غمور چې اقتصادي وضعیت هم چندیانې ښه نه ده زیاتوي. نگینی غوښتل چې ښوونځی خلاص کړي خو په دغو سترو هیلو یې انبار خاورې واوښتې.
کاش که پدر می داشتن که نصف غمشه پدرشون می خورد نیمشه همه می کشتم. خودم خانم بیوستم اولادای یتیم بود و بسیار زحمت کلان کردم رساندم. آخرش به این یاله خیلیدش ساخت در کردم. دختره که ریزه هم خانیم بود اما قدم امتیان نادرس خواه مادر باشده درجه بیایم. ما بازمستان امتیان سویه بتم کسن به دوازر امتیان سویه بتم مکایم با تمام ارزوهای خدار گرم ساخلم باشم دخترم بلجگه هم اردش کباب کسن.
د زحل او نگینه خاله ما گلوای چه د زحل رانه لسهار ترشپی جاری او پکور که چوک خوب تا نپریگ دی.
شب در یا یولی مدیدک سالا دخترک بود میگه دخترک ریزش نومه اون دخترک شیر میداد نان نخورده بوده چیر نداد شیرش پایان نمیشه. شب تا چوک گیده میگه کلو ما نمیگم دادلو کلو ما در گرفتیم سوخته.
دغه انتحاری حمله د تیر چهارشنبه پر ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزه په دروازه کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی 14 تنه وژل سوي او 115 نور ټپیان سوي وو.
په دې هیله چې نور اخترونه د ټولو افغانانو لپاره د امن او سولې اخترونه وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
دموکراسی
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له بریتانیا څخه دوه ورځنۍ کتنه پیلوي. نوموړی په داسې حال کې بریتانیا ته تللی چې تمه ده اروپایي دا هیواد بریتانیا البته له د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې ووزي او له لندن او واشنگتن سره ویل کیږي چې ملګرتیا به هم زیاته شي. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي.
بولتن پرون یک شنبه لندن ته رسیدله. جان بولتن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه ادا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا می په وخت لږ څه سړې شوې وي بیرته ښې کړي. تمه ده د بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ترامپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولتن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي، دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي. خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي، دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه